سلور بجیشوی احمد شیبریم دا زدی ردو دادی ساد دخ پراونی داوری دون که هر کلی کوم. فارن پالیسی خبرونه د یوشمیر با خبر سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یوشمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د باخبر سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخې د چهارشنبه تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دروي هوادو مشرانو د روسي د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا سره زمان پرون پر ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته پتلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له 14مې راوروسته چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 20% وګړي د یو کال په ترڅ کې بېوسل شي. استاد جګړو په منځني صف د 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مکنزی په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر تر نږدې سوی ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتر ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر څلورنیمه بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدل یو محدودیتونو مسله چیرې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی وای ل افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو وروسته داعش ډلی وده کړی او د دوامدار پراختیا پاړې اندیشنه شته. جنرال مکنزی د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي کڅه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولای چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له ویان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو آن تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي. دی وای د تیر کال د اگست لمیشت راهیسی هغه محل چې بهرنی پوځیان له افغانستان وتلی امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دی کړی. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له گاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وای اوس محل په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوی خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړي او لای هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل
داعش او داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې سوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې د امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي د پجای نه د اندېښنې مګر ځواب اوردو. اصلي موضوع دا د سیدلته تشویش ایجادول هڅه کوي باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهب افغانانو پر جمعتونو د څو پر لپسی بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب له واوخته مسولیت دغه وسلواله ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تم ده چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کانفرنس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبه پر اس کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. شغلی ګراندي په کابل کې روټرز خبري اژانس سره خبرو پر مال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې دروان ناورین لامل افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
بس مینا د افغانستان د تیر شل کلنې جګړې د قربانی شوی او کورنۍ لړلې وده هغه چې خاوندی همدی جګړې تر اخیسته اوس د څلورو بچو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړي ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړي چې لنان غرهار کابل ته راکړه شي خو دلته هم ژوند نه دی خښوي. وای دا سوره ز شپې راځي چې اولادونه نه هر بي دي کیږي
په دغه ورځ یو سر راته زنګ وکړل را شو د قالني فرنز چې لاړ دروازه بند کړو ویل لاړ شه د خپل کور دې تر ما اړه نه غونډه د پنهار نه
د دې بي وزلو کورنۍ د لاسنیوي او هیله نړیواله بشری مرستوي هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشری وضعیت باید هیر نشي ځکه د په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. خغلې ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
I thought it was important. زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیکم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاد وېستل شي په ځانګړي ډول افغانستان
especially افغانستان.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ونیو افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سشنبې پورز یو اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیز موخه په 2022 کال کې د هغو 3 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوس مهال لولګي او بېوزلې سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بس پنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کول سوالي کې د نشي ټوکو د بیکارخانې د لمنځوبړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منه کړی وو، منه اعلان کړی وو. دوی ویلي دي تر هغه چې د کاروانګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یو کارخانه لمنځه وړي او په تړاو یې تکسانی ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تن هم نیول شوی دی او د قانون منګولو ته سپارل شوی دی. دا شاند اصول او مقررات خلاف دی او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداري هم ورکړل شوی دی. په دې اړوند د امارت د رزق قاطع او جدیدی که هر ځای دغه تورته شیل دل کیج نو مخه بینول کیج.
طالب چارواکی وایي د نشي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې وخت د رسیدو وروسته طالبان د نشي توکو د یوې کارخانې د لمنځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی وو، خو تاریخ چې د دغه نشي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نسته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې که هلمند ته د سفر پر مهال ویلی و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلی معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخنه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخی د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل سوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ په ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامریش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګدره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چاري روان دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکاري د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړ او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په قابل کې ورکول کی د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وای په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي 30% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. یو این ډی پی د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 44 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاتې دی. د ملګرو ملتونو پر مختیایي پروګرام د مهال د اوکراین ټولو څلرویشتو ښارونو او لکتر لګه درې سوه دوه دیرسو ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار یې کړی چې د نور رانز اورانی او بې وزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتني ډول د $250 میلیونه غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بې وزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوز د پلازمین کیف په لمنو کې هوایي حمله زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حمله په روسيو کې نور هم پسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقه پاړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون لکم پرمختګ پرته پایته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وټلې دي. اوس هم د سپورتي خبرونه ورسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالي د منیر احمد لوبډلې پاتلولې پایته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبی شهزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د هوت په یوشتمه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ دل شوې چې نن د منیر لوبډلې پاتلولې پایته ورسېده. خغلی شهزاد وویل چې په پایلو بکې د هیدری او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبې دي چې د منیر احمد لوبډلې د شپږ ویش نمبرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. د غشان هیدری لوبډلې د 12 نمبرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمه دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله زلان په بریا پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمن د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بیسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه فایل شوې او د 10 کیلومتر په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسولین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله زلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپانی اسپین کرکن فود پاکستان د کرکټ بورډ د مسولینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسول رمیز راجا یاد ویپانی ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو لامل کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بل اخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړی او له دې وروسته به یاد لوبغالي د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالي په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالي په نوم یادېده. خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالي د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 40 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پښتون ښوونکو لولوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوب لري. نن د دې لوبي 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په دوهمه پاڼه کې 322 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاس ورکړي دي. پاکستان ته 144 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیل شي. تقریبا یو ساعت دوه ساعت وروسته دا لوبه پیل شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډالی ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندر کله کوم. په دې برخه کې به ووري چې په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچي او سودا پلورونکو د خپل ګټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی. ستاسو پیغامونه همرا. په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دا دی. ولایت د صنایع او معدن خونبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یا وستر فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پمبا پنځه دې شبلر غړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبای بهر ته صادریږي خو غړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانی د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غړی په لوړه بې دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوی غړو د وارداتو مخاوني ولسی.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غړینو سو پر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ د پندنیه غړي رانیسی یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل سوي خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر کړی.
دلته موږ د ناراضي په کاردار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل یې ډیر سوې دي کراکیږي نو اگر ازي د دې موږ د پندانی سره پمبه جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاتې داګه سره موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې موږ غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي داګه سبا د پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کوم سبا د چاول دی زموږ د برق مشر راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پمبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستوي کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پمبا پروسس کیږي چې د خالص پمبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پمبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پمبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پمبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبرستی کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي. بلکې درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د پلاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې الولسی وی چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچي او سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بیوزلۍ نسره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسی کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي مخکې به داسې خرڅېدله صحیح به خرڅېدله اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کورونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کورونا نه رسته بازارونه د 50% خراب شو تحول سره سلو کې 90% خراب شوی دي. روزګار نشته موږ تاوان نو وکړه په دې ډول کې تور تور دې تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو او کار دې نه پرېږدو بل روزګار نه دی ځدا مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ ماش لري سرباز به ماش لري نو کو شراب غ ماجګر براغ ماش معلم وو مامور هر وو دا چې وا داخله بیچارهګان اوس بیخي د سخت مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسی کراچي او سودا پلورین کې به بازار تنگ دی بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي خو بل خو خلک وای یادو ګرځنده هټي وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روختون زده کوونکي خونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدای. نو په کار د چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دکانداری هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وای کوخخ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده انده ډیره تنګه ده ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک ده چې دا غیغه کوم مشکل ده نو باید په نظر کې ونیول شي. شاوالی والا او د ولایت مقام په دغه جریان دوانه چې دی لګی دی یو تفاهم ته پرسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا غیغه د مخه به بیا دغه رړو والا ان شاء الله په غزه کې خپل غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ګلس غریب ولس ده هر سړی چې دغه تر راضی د غریبۍ لپاره راضی.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسی کراچۍ او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی پیل خام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو چلون کې اوروره د اسمز ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو دا چې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې به دا ټول بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید موټر و نیو ولاړ بل ولاړ کور مې ولاړ زندگی مې ولاړ زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و دی وګرځاو په نوبت کې یوه دراو وای نوبت تېر کړ په نوبت کې شهید سو ولاړی. تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکړه کړي دا چې تاسو خو دې عارضې په خاطر راغلی و د موټر عارضه یې کوله. دا څه مشکل و د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نه کېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروز بعد هغه په هغې مرګ پراته دي. بیا به نوروز بعد دوی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات کوي. قسم الله تعالی راشه ورکه ده. دا هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولی وو اوس هم دومره تربیه خېچ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوه دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګیدلې دي. طالبان څه وایي له دوی سره مو هم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه فارن پالیسی خبرونه د یوشمیر په خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یوشمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د بی کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوې دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروئین او شیشه جوړیده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشانو د روسي د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا سرریاسمان پرون پر ریلګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت په بیان نن ویل چې دا مشان نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له څلورويشتمې را په دیخوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسي پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان بیان دی صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1 میلیون او 8 لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخ کې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې ورستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خبرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخاطب بیا او دوی تسپارښتنه کوي چې نور د خپل وختان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبانی ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي رادیو ته ویل هغه مسایل چې خبر شوی هغه د دوه کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خبرونه په پایل کې د خاغلی صادق عاکف خبرې په دیاړه اورو، ورسره به خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلق سره تر ډیره حد پورې توصیل لري ده، مګر عام ولس سره جدي برخورد داسې تګلار نه لرو او خپل نظامیان سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره ترڅو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلک وایي په نیمو بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کېږي چې هر څه له حکومت زده کېږي، ځکه چېرته په یوه اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راوړي.
د ښاغلی عاکف خبرې مو واورېدلې. د خبرونې مېلمانه مو د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال ښاغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار او د بشري حقونو فعال ښاغلی ګلولي محمدی آریان دی دوی ټولو ته خراغلاست وایم. محمدی صاحب په پایل کې به راشو تاسو ته راته وایي چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډیرو مواردو کې یا کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت تاسو څه بولئ؟ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کیږي او همیشه ډیر ټینګار په دې کېږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري؟ نور چې څه ورته وایي، ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډیره مننه. عموما د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړې کوي، د پریکړو په ګډه باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عموما په خدي سپینګری دي. عموما د ځوان چې کومه مرحله ده هغه تیره کړې ده. نو دوی که چیرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پریکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجه نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، یا حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا و چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مؤسسات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې او بیا په د پریکړو په تصمیم ګیری پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تیر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټو راخواته ځوانانو په خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسني وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراد دوی ته شوی ول، یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی، هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ کی، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
ښاغلی ګلوالی آریان، را سره په خبرونه کې د آریان صاحب کته سي همدغه پوښتنه را ځواب کړی چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کیږي، سرچینه له کومه ځای راخلی؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې په ځوانانو محدودیتونه وي، دوی ته ډېر ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسيږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده. نو دا که دوی تر کنټرول لاندې اوسيږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي چې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښه وي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړي.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوې او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بل داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم، تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو کوه لمنځي په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې د استبداد لارې د فردي ازادۍ اخیستلو لارې خلکو ته ورکړي په همدې شکل باندې پاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره فورې کومګه ووایو چې دین فالی دی یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالی دی. دا چې زموږ تیر چې دا هغه د دین ته یو شیغه لري او دین ته ورنږدې و، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځی ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونفالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې د حالت کې
محمدي صاحب په دغه سې وټولنه کې چې خلک له لوګې خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روختونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عام خلکو ورستر بلې خرابېږي، ولې په یوه ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا دغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په هغه مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي یا د ټولنې هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي حالانکه چې کېدای شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي؟
هیواد ته لوی ستونزه په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه او ضرورت نه و، ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده دا په فرایزو او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکرات نو بیا مخنیوي کېږي. اوس دوی ټول په مستحباتو پسې اخته دي، ټول په سنتو پسې اخته دي. سنت هغه د شي درجې سنت تا خولي نه ده، په سر تاسو په کلمې نه دي زادي رادي ادي مسالې روان کړې دي. خوشبخت افغانستان د سرویګانې کې چې دنیا ټول نه فرزګار ملت افغانان دي، ریوال سرویګانې په دې شوي دي، او بیا هم افغانان دي چې په وخت له موږ کې فرض ادا کوي، واجب ادا کوي. سره په دې باندې هم تاکید کې دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکه شرم دی توای، او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار لوج کیږي او د پاک د خدای رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. یو خو که هم وزارت دا عظیمی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولی، او دا شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا سو کخلی، ان دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له درس وايي بیانې وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه. دا مهمه مسله د مليتوبونه بیا هم دي چې الهال خلک فرایز وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر فرای حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی، تشویق سی، خلک توصیه ورته شي. او که ته په دې مسایلو مستحباتو کې پسوناتو کې ته خلک زورې جبر ورکه یا وسره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي، دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی.
اریان صاحب کله چې وضعیت هغه ډول وی چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري، هغه لمړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وی چې نور دوی ته هرڅه وټه کې، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
حکومت ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات سب یادونه وکړه، هغلته خلاقیت قوه له منځه ځي، ځوانان ډیپریسي یو حالت داسې یو طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي. یو دا او بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا داسې که یو ساده مثال هم دربړ خاصیت لري، ته که دربړ څومره سره کش کې که نه، ته دربړ باندې فشار راولي د زور په وسیله کشی، بغیر چې جنګ خاصیت لري نور نه وروسته ته خپل حالت ته راځي. نو ته که یو څوک فورس کوي چې هغه باندې فشار راوړي، نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي، نو هغه دې باعث کېږي چې د تا په نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي. یعنې که ته کله شخص زور ډېره پرېږدې، هغه به خپله ډاره پرېږدي، ولې ته چې نه لېرې ته خپل حالت ته ورګرځي. بل افغانستان که کم څلوېښت میلیونه نفوس لري، نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې
نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده. بلکې ځوان د دې تشویش ولري، د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم، صرف زما د جامو د سټایل په خاطر، زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر، داسې خولۍ مې ونه رسلوې خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود وي چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې د دې سره مخ کېږم. کله چې ژوند تر دې حده سخت شي نو ډېره ځوانه جامې دا ته منسې درلی ځوانه تا ته د څېړنګ وطن در لغاړې دی، تا ته راتلونکی در لغاړې دی، ته د زده کړې دا تمه در له ځوانه نشي کېدلی. او بل دې خصوصا ناسم د امر بالمعروف همدغې البته کرنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله حکومت کړی، هېڅوک دا نشي ثابتولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لار راګرځولي چې ستا لومړي یا پکی باندې وسه، ځکه چې پکی یو کلتوري مسله ده. هېڅوک چې په دې خاطر د لارې مجې راګرځولي چې یو ږیره دې البته ږیره دې نه وایې د ږیره کم کړې وي، یو څوک لار نه راګرځول دا تمامه معنا د ځوانانو تنګول دا باید بهتره زره وګرځوي ترڅو مونږ
مننه. زیار صاحب، تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي، خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږدمهال کې؟ یا مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کیږي، یا د حکومت لخوا وي، ګټه به څه وي دوی ته، هم کورنۍ ته، هم حکومت ته؟
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې دوی حاکمیت ثابتوي، دوی نور هیڅ دلیل نه لري، دوی بل داسې قوه نه لري، یعنی داسې علمیت نه لري، یو داسې څه نه لري په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په سیاسي برخه کې چې دوی په هغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کړي، یعنی خپل حاکمیت پې ثابت کړي. دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل څه نه لري او را وړاندې کېږي دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي، یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري، علمیت یې کم ده، دوی بل دلیل نه دی ورپاتې، هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت نه لاندې راولي، چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان یې هم ولسته راتلونکي کې او خپل هم حکومت ته دی.
محمدی صاحب، د روسي کې ځینې داسې عکسونه هم خبر شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوې دي، ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟
ځوانان په دغه وضعیت کې درې افشن لري، درې لارې لري. یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي، یا به وطن پرېږدي، چې دا ډېر زیات خطرناک دی، ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. نو دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار څومره سخته وي. درېما تر ټولو نه خطرناکه، په الحال امکان کم دی خو تر ټولو ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا اوس د طالبانو پورې تړلې چې دوی څومره سغم برداشت څخه کار اخلي. تر ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، چې خو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خپرېږي، د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابوي، د فامیل، د دې ملګرو، د هغه شبکه چې دی کې فعاله ده، کار کې، او ټولو سره بدنامېږي. دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا عقده زیږي، او دغه عقده یو وخت راوځي. دغه صبر نور نه کیږي وخت راوځي او دا متاسفانه دی بد انتشار ودا کوي ډیر ژوند لپاره ډیر غټه حوصله پکاره غټه سینه پکاره چې ځوانان سره ډیر زیات مختات لار شي دوی سره د دوی دا کوم اولیتونه چې دی د دوی چې کوم ارزښتونه دي د دوی چې کوم ضرورتونه هغه باید په پام کې ونیسي ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي او خپله به ځان زوال خواته بوزي
مننه زیار صاحب تر دغه ځای په عواملو او په پایلو وغږیدو د هل لار څه ده یعنی ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغه شرایطو سره له دغه محدودیتونو سره
لومړی خو خپل حکومت ته پکار ده حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو څنډه تر ټولو لوی دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي اما په اوسنی عصر کې دا یو ناممکن کار دی ځوانانو ته فکر دا چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له تیر شي زه خپل داسې لملګرو چې اواله خلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کول باندې و ورځي بندیان شوی دی یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه ژله باندې وکی په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آغاشي خپل نظر غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي د اعتبار ملګری وي له غوسره خبره شریک شي اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د وښه لپاره چې مناسب تر شته نه دی له هغه خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه دا ده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کلن اسلامي ده او کله چې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاری چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده دوی یو سیاسي ډله ده سیاست کوي په ټولنیز وسلو کې په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې کولای شي ولس په دې انتقاد کې شتر شو دي دوی حکومت هغه نیمګړتیاو خامن لري چې هغه ډه کې شي
مننه محمدي صاحب څه کول پکار دي د دغه ستونزو د حل لپاره هم د حکومت لاړ خبرې څو شي چې ځوانان د نظام په وړاندې د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کوي یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې ځوانانو د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخستل شي او داسې یو فکر عام شي چې ګنی هر څه زموږ په واک کې دي تاسو به زموږ په خواخه ژوند وکي او نور نه دا نظام ستاسو دی نه دا وطن ستاسو دی د دغه فکر او دغه حس ته ختمولو لپاره څه کول پکار دي
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دی د دوی د خپل امنیت مهم دی د خپل خوندیتوب مهم دی هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبکې مختلف فکرونه راځي دوی به ناخوالي ویني دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې نو په ځای دې چې دغه د اظهار کې تا به زغم وکړي تیرې کې یوم هر کله کې انتقاد کوي د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري یو ته انتقاد کې په ستونزه باندې دغه ستونزه د حل لارې نه لري هغه حل لارې ستور نه کې قابل د عمل کېدو ده یا نه ده یا حکومت هغه ځرکت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لارې او مشکلات طالبان وس حکومت ته وځي یو دلګي نه دی دی اوس په غرونو کې نه دی دی اوس په کلیو کې نه دی نه ښار تر هغه دی نه دی یو نظام تمه کیږي دوی دنیا سره د اړیکې جوړولو غوښتنه کوي خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره له خپل ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي کله چې تاسو غرم د خبرو دی اوریدونه لري د انتقادونه لري نو په داري څنګه کوي ځکه طالبان دا یو ته بہت خوشبینه وو چې څوک انتقاد کوي او دغه انتقاد نه باید د یزمی مزلته فائدہ واسکې ځکه د هم د انتقاد دی چې لبیرون د سیستم نه یو څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزې ته اشاره کوي ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي روان کاری کوي سالم کاری کوي ځکه دا خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مرته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یو ورته ګوتکین
دا بد نه تاسو خبرې سیستم اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتخابات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. د هي حکومتداري نه خدای چې د خلکو رضایت حاصل کړي، د خلکو رضایت هل تاسو یې کله چې د خلکو نه واوري د غوښتنې د غوښتنې ضرورتونو د غوښتنې انتقاد، ځکه دا اوریدل چې د داخله انسان ته دا هیڅ ورګي چې ولا زما ته اوریدل کیږي سما ته تاثیر لري، یو څوک ستا چې ما ته اهمیت راکړي نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کیږي، اساس مالکیت را ژوند کیږي.
آریان صاحب د خبرونه په ورسته کې تاسو مم دغه پښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونشي یا کدی کله خبره کوي دا مخه ونیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سمه کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نشي.
په دې کې ډېر مخ یا ډېر ستر کېدل ته حاکم حکومت ته وګرځي، نو حکومت ته پکار دي چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته ټیپ دی ودري په چک پوینټونو باندې د لباس په خاطر باندې د ویښتانو د هیرې په خاطر د وخت مسایلو په خاطر باندې د ځوانانو نه تحقیرې ملې تنظیم دي، خلق خصوصی حرم لکا موبایل تا دینه چی کوی حق دیو که تمام مانا تی زوانان دی پرار مخوانی سی بوری افسو که خپل سیمه که افتا پر خلاف بانی خبر کهی او تا پیغمانی پیشار و بلی تا فکر که چی دا چاگه که لوطن نووزی نو دا با حلار یا دای که لباندی لوطن باندی در تووزی او دې د ما خلک تر هغه کې دا به تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول موږ رسنیو له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته توبه راکړي هغه سړی چې خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف باندې کېږي کاغل هوا دوی زړه څو چند خطرناک کوم باندې لګي اوس ما له مخې دا ونه کړل چې رسنیو باندې دی په لټه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي، حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې د سوي نوم د پلار نوم ولایت ولسوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته همغه نړیوال بنسټونه په طالبانو باندې له همدغو قضیو څخه په استفادې د فشار هڅه کوي. نو دا قطعاً د حل لاره نه ده او دا د طالبانو د حکومت لپاره ډېره خطرناک خبره ده. دلته په کار ده چې ځوانان ته تعقیب ولري او د فارم رامنځته کړي چې ځوانان ځان ورته محفوظ احساس کړي. ځکه تاسو چې دا ونوځله منتقدي وړیا یا مخت مشاورین د دې لپاره چې څه خبرې دا واخلي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ د خبرونې د پای شېبې دي ل خپل درنو ملمنو خاغلی داوود محمدی، افضل زیار او خاغلی ګولولی آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر تغوړم. خوشاله اوسئ.
کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور یو وسوال غر غونډه والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور یو وسوال غر غونډه والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں خزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورست لکلو نو دې غږ واورم رانه و پختې څوک یې زه به څنګه درته وایم چې زه یم